د دیوست خوش آمدین سره سره
ډیر مننه جاوید نعیمی تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام د خبرونه مو یو ساته ده د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په کچه ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړې چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. پر دې موضوع تفصیل وروسته اوریدلی سي. اوس خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. په داسل کې چې کابل له وسلولو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته تیاری نیسي. په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکی وګړي په وسلولو حملو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. د رویټرز خبري اجنس په حواله کابل ښار به د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسی په نوم د نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له وسلولو طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پایل لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ غونډول دي. په غونډې کې به د داسې سیاسي بهیر د پایل پر امکان بحث وسي چې وسلول طالبان هم برخه پکې ولري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون بیا ویلي چې وسلول طالبان په جنگ کې بری نسي حاصلولی او د هغوی لپاره تر ټولو ګټور انتخاب د افغانستان له حکومت سره جوړ جاړی دی. دا په اصل کې ده چې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تایید کړی چې په فراه کې د ملي اردو پر پوسته په حمله کې 13 عسکر وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. پرون په کابل کې په انتحاري حمله کې 3 تنه وژل سول او 15 نور ټپیان سول. په هلمند کې هم 3 تنه د وسلول طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن یک شنبه په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې ولسمشر غنی به د ښځو او ځوانانو د ټولنو له استازو، ځینو خبریالانو، آمدني فعالانو او د هرات د خلکو له استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د تیرې پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته ولاړ. د دغه پروژې د افغانستان د برخې کار د جمعې په ورځ پرانیستل سو. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون د هرات د بیلابیلو سیمو له قومي مشرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې کوچیانو ته به ښوونځي جوړ سي او په کلیوالي سیمو کې به زیاتو کوچنیانو ته د تعلیم امکان برابر سي. په هرات کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر به نن له غرمې وروسته کابل ته ستون سي. د کابل او څلور ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د سنوبورد، سکی، سکیټ او کرلینګ سیالۍ په بامیان کې د جمعې په ورځ پیل شوې وې او پرون شنبه یې ګټونکي اعلان شول. په افغانستان کې د ژمني سپورت د اتحادیې رئیس منور شاه شهرزاد پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سیالیو هدف په افغانستان کې د ژمنیو ورزشي لوبو وده او د ورزشکارانو ملاتړ وو.
ورزشکاران ما از ولایت میدان ورد
مرد جمعنه یو سپورتونو لمړی جشن په بامیان کې جوړ کړ چې د کابل، میدان وردک، پروان، پنشیر او د بامیان ولایت ورزشکارانو ګډون پکې کړی وو. د نیک مرغه د اول مقام ټول میډالونه هم د بامیان ورزشکارانو وګټل. په بامیان کې د جمعنه یو سپورټي لوبو په سیالو کې ډیر شونجونو هم ګډون درلود. د بامیان دو ورزشکارانو فاطمه نظری او زینب رضایی د نجونو د سکی د کرلینګ په سیالۍ کې لمړی مقام ګټلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون شنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې ویل سوي چې باید له ځنډ پرته په ټوله سوریه کې دېرش ورځنی اوربند ټینګ سي او ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلي وویل
The United States wants nothing more than
امریکا متحده ایالات بلې هیڅ شي نه وړي، بلکې د دې پریکړه لیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځ غوته حمله بند کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټول خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول سي. راپورونه وایي چې د پریکړه لیک د متن برابرونکو سویډن او کویت روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې تغییرات راوستلی دی. پر دی اساس د پریکړلیک لمات نه دا بند لري سوی چې د پریکړلیک تر تصویب وروسته په 2 ساعتونو کې اوربان ټینګ سي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو یا رد حق لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د استونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د 10 کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. ټیلرسن پرون په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وې پاڼه خپور سوی ویلې چې د استونیا ملګرتیا امریکا ته حیاتي اهمیت لري او د دواړو هیوادونو د دوستۍ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړي سوي دي. د استونیا خلکو پرون د خپلواکۍ د 10 کلیزې په ویاړ خپل ملي بیرغ د پارلمان پر ودانۍ اوچت کړ. استونیا د خپلو ګاونډیانو لاتویا او لیتوانیا په څیر د روسیې د امپراتورۍ غړی وه او لنډ وخت یې د پخواني شوروي اتحاد تر واکمنۍ لاندې هم تیر کړ، خو په 1918 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. د مقدونیې حکومت د هغې هیواد د پلازمینې سکوپیې له نړیوال هوایي ډګر څخه هغه لوحه چې د اسکندر کبیر نوم ورباندې لیکل سوی و لرې کړه. د اسکندر کبیر یا سکندر مقدونی د نوم لوحه 3 متره اوږده وه او د سکوپیې د نړیوال هوایي ډګر پر ترمینل ځوړند سوې وه. یونانیان هم سکندر مقدونی لمانځي. د مقدونی حکومت په روانه میاشت کې پریکړه وکړه چې د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر او پلازمینې ته تللې لویه لار چې د سکندر کبیر نوم ورکول سوی و نوي نومونه غوره کړي. د حکومت د پریکړې پر اساس هوایي ډګر ته د سکوپیې نړیوال هوایي ډګر نوم ورکول سوی او د پلازمینې لویه لار د دوستۍ لویه لار بلل سوې ده. د مقدونیې حکومت دا کار یونان ته چې له تیرو 8 کلونو د پخوانۍ یوګسلاویا د جمهوریت مقدونیې پر نوم جنجال لري د ښه نیت څرګندولو لپاره کړی دی. یونان د مقدونیې پر نوم انتقاد لري او وایي چې په رسمیت پیژندل به یې د یونان پر شمالي سیمو چې هغوی ته هم مقدونیا ویل کیږي د ملکیت ادعا پیدا کولی سي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړې چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي.
مایی تعهدات از زمانی نمیتونیم برآورده بسازیم تا که در افغانستان گروه های تروریستی اعمال ضد بشری داشته باشند.
په ولسی جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي.
دې په هیله یې چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې نه هم نه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په د امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د 10 ورځنی اوربند غوښتنه پکې سوي. په بل راپور کې اوري د هندی سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په دې اړه راپور خپرو. د خپرونې په وروستیو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه اورېدلی سئ. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونې تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوړي. د افغانستان حکومت وایي د هغو تروریستي ډلو فعالیت چې له بهره یې د دولتونو په سطح ملاتړ کیږي ورته ګرانه کړې چې خپل نړیوال تعهدات ترسره کړي. دا خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وکړه. ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر بشري حقونو د خبرو لپاره سویس ته په 2 ورځني سفر وتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقونو د شورا په غونډه او په نړۍ کې د پرسونل ضد ماینونو د استفادې د مخنیوي په نړیوال کنفرانس کې چې د سویس په ژنیو ښار کې جوړیږي ګډون کوي. عبدالله عبدالله به نن سویس ته ورسیږي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل پرون له سویسه په ټلیفوني مرکه کې د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریس او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر زید راد ال حسین سره وګوري.
افغانستان تازه برای 3 سال به عضویت شورای
افغانستان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې کلن غړیتوب ترلاسه کړی چې شغله عبدالله به خبري ورباندې وکړي. د دې ترڅنګ به موږ د هغو تروریستي ډلو له لوري چې په افغانستان کې فعالیت کوي خو له بهر یې ملاتړ کیږي پر بشري حقوقو د تیری بحث مطرح کړو. په ځانګړي ډول به له هغو ډلو سره د دولتونو په کچه د ملاتړ په اړه او پر دې چې څرنګه یې مخنیوی کیدلی شي خبرې وکړو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو فعالیت د افغانستان د دولت هڅو ته چې له نړیوالو سازمانونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره یې کوي خنډ پېښ کړی دی. موږ تر هغه وخته دا تعهد نسو پر ځای کولی چې تروریستي ډلې په افغانستان کې بشري ضد فعالیتونه کوي، مشخصا له کوچنیانو څخه په جګړه کې کار اخلي. هغوی د تروریستي حملو او په ځانګړي ډول د انتحاري حملو لپاره تیاروي او کار ورڅخه اخلي. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 وګړي په افغانستان کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دغه سازمان په رپورټ کې د جګړې د 15% یا 2/3 برخې تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو او داعش پر وسلوالو راچول شوی دی. ملګرو ملتونو هم همداراز ویلي چې په تیر یوه کال کې 14% تلفات د افغانستان د امنیتي ځواکونو، 2% د نړیوالو ځواکونو، په سلو کې یو وګړی د حکومت د پلویانو په حملو کې پیښ شوی دي. د ملګرو ملتونو د سازمان پر رپورټ کې چې د فبروري په 15 خپور شو، د هغه سازمان د بشري حقونو د لوی کمشنر زید راد الحسین په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې ملکي وګړي د ورځنیو چارو د ترسره کولو پر وخت په عامه ځایونو کې وژل کیږي، خو پر هغوی د حملو عاملان پرته له دې چې سزا ورکړل شي تښتي. د رپورټ په حواله زید راد الحسین ویلي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې داسې حملې ممنوع دي او په ډیرو مواردو کې د جنګي جنایت په توګه پیژندل کیدلای سي.
ومردل چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله پر بشري حقونو او نورو موضوعاتو د بحث لپاره سویس ته تللی دی. د ځینو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشران له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر خپل وخت ترسره کړي، بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کارونه ښه پر مخ روان دي. واصل وصال
په کابل کې د شلو مخکښو ګوندونو او سیاسي جریانونو مشرانو او استازو په یو ګډ دریس کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د پرته له کوم خنډ او ځنډ نه په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپل ګډ دریس له رسنیو سره شریک کړل. د دغو سیاسي جریانونو او ګوندونو ګډ اعلامیه زمری علي هدي ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي:
موږ درنو او عاجلانه ټاکنو ترسره کېدو غوښتونکي یو. موږ تاکید کوو چې راتلونکي ټاکنې په خپل وخت پرته له کومه ځنډه او خنډه څخه ترسره شي. زموږ هیله دا ده چې یادې ټاکنې به د اوسني بحران اغېزمنه حل لار شي.
د دوی په پریکړه لیک کې همدارنګه راغلي چې ټولو افغانانو کورنۍ بې ځایه شوو او هغو کسانو ته چې په ناامنه سیمو کې اوسېږي د رای ورکونې زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا ویلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره کېدل ناشونې ښکاري. د دغه بنسټ رئیس یوسف رشید ویلي په هیواد کې د ټاکنو په وړاندې پرتو خنډونو ستونزو ته په کتو په افغانستان کې د معیاري ټاکنو ترسره کول ډېره منطقي نه ښکاري. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی رئیس ګلا جان عبدالبدی سید سمود وړاندې ویل چې ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات له ټاکلې نیټې په ځنډ ترسره شي. د پداسیال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمود مخ کې د راتلونکو کال د سرطان شپږم نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په توګه اعلان کړه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به ځنډ نه راځي او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې کمیسیون مرستیال مازولا دولتي دی وایي څه ډول چې زموږ تیاری اوس روانې دي، که همداشان مخته لاړ شو نو زه ډاډه یم چې راتلونکي ټاکنې به په 1990 کال کې ترسره شي. ښاغلی دولتي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپل ملي وجیبه ګڼي چې انتخابات په پوره شفافیت او دقت سره په خپل ټاکلي وخت ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول له ازادي راډیو ووري.
په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي چې د دې پروژې بریا ته هیله مند دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ټاپي پروژې د تاریخي پیښې د کار له پیل سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا هیله مل دي، خو د امنیت په اړه اندېښنې هغه موضوع ده چې د خلکو استازي مطرح کوي. په ولسي جرګه کې د هغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي په دې باور دي چې د دغه پروژې پلي کول به له امنیتي پلوه له یو لړ ستونزو سره مخ شي. دوی له حکومت غواړي چې د دغه پروژې امنیت ته جدي پام وکړي. ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي نسیمن یازی سره لدی چې باوري د دغه پروژه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو په ګټه ده، خو د خپلو اندېښنو په اړه وایي.
اندېښمن یو، عام خلک په هغه کې باید په امنیت کې برخه واخلي. نو دا زموږ هیله او توقع ده. دې په هیله یو چې د پروژه د خدای کامیابه لري. دغه منطقې نام نه ټول ولسونه ورسره همکار دي، که د طالب په ساحو کې دي که په امنیتي ساحو کې د حکومت دي.
د ترکمنستان د ګازو دغه نه لیکه د افغانستان په 250 کیلومتره خاوره کې د هرات ولایت د کوشک، انجیل، ادرسکن، گزارې او شینډن له ولسوالیو نه د فراه ولایت بالابلوک او بکوا ولسوالیو ته رسیږي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ بله سیمه ده چې دغه نه لیکه ځنې تیریږي او دا هغه سیمه ده چې اوسیدونکي له نامنیو اندېښنې لري. د هلمند ولایت واشیر او نهر سراج او د کندهار ولایت میوند، ژیړۍ، ارغنداب، دامان او سپین بولدک ولسوالۍ نورې هغه سیمې دي چې د ګازو دغه نلیکه ورنه تېره او بالاخره کویټې ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي چې د ټاپي د ګازو نلیکه یې له ولایتونو تیریږي وایي دغه سیمې له کلونو راهیسې نامنه دي. د دغه پروژې د پلي کولو په اړه د نامنیو اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې عملي کار یې د جمعې په ورځ د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر او د پاکستان د لومړي وزیر لخوا په رسمي توګه پیل شو. که څه هم طالبانو ویلي چې د دغه پروژې امنیت به ساتي او فساد ته به پکې اجازه نه ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت باید پر دغو ډلو چې تل یې د افغانستان پرمختګ ته زیان رسولی باور ونه کړي. د دوی په خبره حکومت باید په جدي توګه د دغه پروژې امنیت ته کار وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو پوه فقیر محمد فقیر وایي د دغه پروژې امنیت باید په خبرو کې خلاصه نه شي، بلکې اړتیا ده د هغو سیمو لپاره چې دغه نلیکه ورنه تیریږي وړ او تجربه لرونکي مدیران وګمارل شي.
حکومت ډېره زیاته توجه وکړي، هغه پرسونل ته مسؤلیت د امنیت کې ورته سپارلی کېږي. په تېرو کې ښایسته وطن پرسته صدیق نه پر ټایم کې حوزه او احوال باندې مسلط وي، هېڅ مشکل به نه مخه راځي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یادې پروژې امنیت له هره پلوه نیول شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي په دې برخه کې باید اندېښنې نه وسی. د دغه پروژې له پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې نږدې 1500 کسانو ته د کار اسانتیاوې برابرې شي، بلکې افغانستان به هر کال د یادې پروژې نه 1500 میلیونه ډالره د ترانزیت حقوق هم ترلاسه کړي. د امنیتي چارو پوه ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې په هغو ولسوالیو کې چې د ټاپي د ګازو نه لیکه ورنه تیریږي پراخ تصفیوي عملیات ترسره او داسې منظم تدابیر ونیول شي چې مخالفین یې له ګټو برخمن نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
په خوست کې هم فعالان د ټاپي پروژې پر پیل خوښ دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د شنبه په ورځ خوستی او فعالانو او روڼاند وویل کچیرې د ټاپي پروژې غړي هیوادونه په خپلو کې صادقانه همکاري وکړي، نو په دې سیمه کې به د بې باوریو او بدبینیو فضا د دوستۍ پر فضا بدله شي. مدني فعال او د نظر خاوند محمدالله تړون آزادۍ راډیو ته وویل
په افغانستان کې ډېر جنګونه تیر شول. د خلکو ذهنیت په دې باندې و چې هیڅ نوه همکاري به د دې هیوادونو ترمنځ رامنځته نه شي. ولې ټاپي موږ ته دا زیری راکوي چې که چیرته دغه هیوادونه په خپلو کې همکاري وکړي، نو نه یوازې چې په دې منطقه کې به اقتصادي پراختیا رامنځته شي، بلکې دغه ذهنیت چې د خلکو په منځ کې د نامنه په اړه موجوده ده به هم له منځه لاړ شي.
مدني فعال انور زاهد وایي چې دته د ټاپي پروژې د پرانیست تر ټولو جالبې شېبې هغه وي چې د هرات په لرغوني ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان مشران یو بل سره په څنګ کې ناست ول.
دغه د څلورو هیوادونو مشران چې یو ځای کېناستل د دوی خندا او خوشحالي باید د لنډ وخت لپاره نه، دغه تلپاتی.
قومی مشر مساجان زدران هیله لري چې ټاپي پروژه به د سیمې د هیوادونو د خلکو ژوند ته په اقتصادي لحاظ تغییر ورکړي.
د ټاپي پروژه زما او د نورو وطنوالو لپاره ارزښت لري چې د ژوند اوسنۍ حالت ته تغییر ورکړي او هغه ارزوګانې چې د اقتصاد له پلوه په خپل ژوند کې لري او یا یې د داسې غټو غټو پروژو د جوړښت نه لري هغه به انشاءالله تامین شي.
د ځوانانو د پارلمان غړی احسان آریان بیا ټاپي د اقتصادي ګټو ترڅنګ د سیمې په امنیت او د زرګونو افغانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې هم یوه مهمه پروژه یادوي.
ټاپي پروژه د افغانستان یو له سترو اقتصادي پروژو څخه ده چې د اقتصاد د پیاوړي کېدو ترڅنګ نه یوازې د چاغه پیاوړی کوي بلکې په هیواد کې د امنیت په راوستو او د کاري زمینو په برابرولو کې یو مهم او بارز رول لوبوي.
د خوست رسنیز او ټولنیز مرکز مشر سیف الله حیات د یو لیکوال له قوله ټاپي و داسې پروژه بولي چې د دې هیواد د تاریخ نوی پړاو به وبلل شي.
یو ستر لیکوال تېره ورځ خبره کړې وه چې دا زما لپاره هم ډېره د پام وړ وګرځېده. یعنی موږ به د دې وروسته د افغانستان تاریخ داسې مطالعه کوو چې د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وړاندې او همدارنګه د افغانستان تاریخ د ټاپي پروژې څخه وروسته. له دې معلومیږي چې د دې پروژې اهمیت د دې سیمې خلکو او هیواد ته ډېر زیات.
د ټاپي پر پروژه چې 22.5 میلیارد ډالر لګښت کیږي تمه ده چې د 2019 میلادي کال په پای کې بشپړ شي. د ټاپي د ګاز نل لیکه 1344 کیلومتره ده چې 1314 کیلومتره په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اوس هم د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خپریدونکي ورځپاڼې ګلوب ان میل په خپله تازه ګڼه کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل په اړه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: افغانستان د سولې د پایپ لاین عملي کار پیل کړ. ورځپاڼه د اقتصادي پرمختګ له لارې د افغانستان د ثبات لپاره د طبیعي ګازو د نلیکې دغه پروژه چې ارزښت یې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي له څرګندو هڅو ګڼي. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په هرات کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د کار د پایل مراسمو ته په وینا کې وویل چې هیواد یې پر سیمه ییز اتصال باور لري. دوی وویل چې له څو پیړیو وروسته د افغانستان له طریقه جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره تړل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي دغه پایپ لاین چې 1814 کیلومتره اوږد دی له ترکمنستان څخه پیل د هندوستان په شمال کې تر پنجاب ایالت پورې رسیږي. په لیکنه کې راغلي چې په دې پروژه کې د پایپ لاین ترڅنګ د ریل ګاډي پټلۍ او د نوري فایبر پروژه هم شامله ده. ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي افغانستان چې د یوه څلور لارې په توګه په آسیا کې خپل جغرافیایي موقعیت تثبیتوي د جنگ د بدیل په توګه به له دې پروژې د کارونو لپاره استفاده وکړي. په عین حال کې به برېښنا او د کورونو د تودولو لپاره ارزان بیه ګاز ترلاسه کړي. له هندوستان خبریدونکي ورځپاڼې د سټیټسمن په خپله تازه ګڼه کې د هغې فلم په اړه لیکنه خپره کړې چې په پام کې ده. د پیژندل سوي فلمي ستوري اکشی کمار ترڅنګ څو تنه افغان ماشومان هم پکې رول ولوبوي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په پاډمن نومي فلم کې د ښځو د حساسو صحي مسایلو تر انځورولو وروسته اوس داسې ښکاري چې اکشی کمار په خپل راتلونکي فلم کیساری کې له افغان ماشومانو سره رول لوبوي. د لیکنې په حواله اکشی کمار په ټویټر کې بېله دی چې د خپل موقعیت په اړه څه ووایي لیکلي وه: نن د شوټینګ پر سیمه معصومې مسکاګانې خپرې سوې دي. له دغو مینهناکو ماشومانو سره په شوټینګ بوخت یم چې په کیساری فلم کې د افغان کوچنیانو رول لوبوي. په ورځپاڼه کې له خپرې سوي عکس سره ښکاري چې اکشی کمار د یوې سیک غوندې لنګوټه پر سر کړې ده او ژیره یې پرې ایښې ده. تر څنګ یې درې ماشومان ښکاري. ویل سوي چې د دغه فلم داستان په هندوستان کې د یوې پخوانۍ جګړې په باب دی. د سټیټسمن ورځپاڼه لیکي چې په پام کې د کیساری فلم د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د هولي یا د هندوانو د ځنګړي جشن پر مهال بازار ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیرش ورځني اوربند د ټینګېدو غوښتنه پکې سوې ده. فرشته جلال زین نور حاضر کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړلیک کې غوښتنه سوي چې له ځنډ څخه پرته په ټوله سوریه کې باید دیرش ورځې اوربند وشي او اجازه ورکړل سي چې ملکي خلکو ته بشري مرستې او دوا ورسول سي. د امنیت شورا 15 غړو په وروستۍ شیبه کې د پریکړلیک پر متن تر بحث او جنجال وروسته په سوریه کې د اوربند په ملاتړ رای ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نکی هیلي په امنیت شورا کې تر رایګیري او په سوریه کې د اوربند پاړه د پریکړلیک تر تصویب وروسته د بشار الاسد پر رژیم او د هغه د رژیم پر متحدانو غږ وکړ چې د امنیت شورا له غوښتنو سره سم عمل وکړي. نیکی هیلی وویل د امریکا متحد ایالات بل هیڅ شی نه غواړي، بلکې د دې پریکړلیک پر اساس په بیړني ډول په ټوله سوریه کې د اوربند د ټینګېدو غوښتنه لري. دا مهمه ده چې د اسد رژیم او متحدان یې زموږ له غوښتنې سره سم عمل وکړي او پر ختیځه غوطه حملې بندې کړي او په بیړني ډول اجازه ورکړي چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري خوراکي مواد او دوا ورسول شي. په پریکړلیک کې د اوربند د انفاس دقیق وخت نه دی څرګند سوی. رپورټونه وایي چې د پریکړلیک د متن برابرونکو سویډن او کویت د روسیې د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په متن کې ځینې بدلونونه راوستل چې پر اساس یې دا غوښتنه د پریکړلیک له متنه لرې سوه چې اوربند باید د پریکړلیک تر تصویب وروسته په 2 اویا ساعتونو کې عملي شي. د بشار الاسد د رژیم کلکه ملګری روسیه د امنیت شورا له دایمي غړو ده او د پریکړو د ویټو حق لري. امنیت شورا په داسې وخت کې په سوریه کې د اوربن ټینګولو پریکړلیک تصویب کړی چې د بشري حقونو د څارونکو په وینا په وروستۍ یوه اونۍ کې د دمشق ختیځ لور ته په پرته سیمه غوطه ټول شرقیه کې د بشار الاسد د رژیم د بمباریو له امله 500 ملکي وګړي وژل سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د رواني بشري رسوایۍ مسؤلیت د بشار الاسد د رژیم روسیې او ایران پر غاړه دی.
I will say what Russia and what Iran and what Syria.
ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل زه به درته ووایم هغه کارونه چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت په وروستیو کې په سوریه کې کړي ټول بشریت ته شرم دی. موږ هلته یوازې د یوه دلیل لپاره پاتې یو، د داعش وسلوال له منځه وړو او خپل کور ته ستنېږو. موږ تر ډېره حده خپل هدف ته رسېدلي هم یو، خو هغه څه چې دې دریو هیوادونو په دې لنډ وخت کې د سوریې له خلکو سره کړي د شرم وړ دي. په سوریه کې د دیشو ځنی اوربند وړاندیز د دې لپاره شوی و چې د جګړې په سیمه کې ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او زخمیان روغتونونو ته ولېږدول سي. د روسیې حکومت پخوا له داسې وړاندیز سره مخالفت کړی و او ویلي و چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو د فعالیت له امله د اوربند ټینګېدل له واقعیته لرې خبره ده.
د هندي سینما مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. د هغې مړینه د هغې کورنۍ تایید کړې ده. سری دیوی تر 300 زیاتو فلمونو کې کار کړی و. نور تفصیل د ګلایاس پراپور کې.
جب دھڑکنیں زبا پہ آ جائیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پر راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمیرې 300 ده. په دې کې یو خدا ګواه نومیږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں، ناز ہے تم پر، ناز ہے.
او میرا بچی، میرا بچی، میرا بچی.
ابو ابو میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهور فلمونو کې چاندنی، لمحه، مستر انډیا، نگینا، انګلیش ونګلیش، موم، جدائی، صدمه، چالواس، لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم مومو چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولینات په بھروسه رکھو، بھگوان سب ٹھیک کرتے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکے جی.
پتہ ہے، اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1983 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوری دي. سری دیوی د 98 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت وروسته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدم شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهور اداکارانو امیتاب بچن، پریانکا چوپڑا، سشمیتا سین، ناراین، سدھارتھ ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینې خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمی صنعتکار پوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
له ګلایات څخه مو راپور کې واوریدل چې د هندي سینما بالیوډ مشهوره اداکاره سری دیوی پرون مړه سوه. په افغانستان کې له دې سره د سهار 8:30 سوې. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
په داسل کې چې کابل له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو نړیوالې غونډې ته چمتووالی نیسي. په افغانستان کې پرون شنبه لسګونه عسکر او ملکي وګړي په وسلوالو حملو کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني به نن په هرات کې د خلکو له استازو سره د خبرو لړۍ جاري وساتي. د کابل او څلورو ولایتونو لږ تر لږه 200 ورزشکارو په بامیان کې د ژمنیو سپورټي لوبو په سیالیو کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په سوریه کې د دیش ورځنی اوربند د چنګیدو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایستونیا حکومت او خلکو ته د خپلواکۍ د سل کلنې کلیزې مبارکي ویلې ده. د مقدونیا حکومت د هغه هیواد د پلازمینې سکوپیې د نړیوال هوایي ډګره هغه لوحه چې د سکندر کبیر نوم قربان لیکل شوی و لرې کړه. او د هند سینما پیژندل سوی هنرمنده سری دیوی پرون شنبه مړه سوه.
تا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي azadiradio.com. په افغانستان کې د افغان ترک شوونځیو د زده کوونکو کورنۍ د هغه مکتوب په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پکې د نوموړي هیواد له اقتصاد وزارت د دغو شوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو کورنۍ وروسته تر هغې د بهرنیو چارو د وزارت په دروازه کې راغونډې شوې وې چې د دوی په وینا دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې له اقتصاد وزارت نه د افغان ترک ښوونځیو د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د کورنیو د مشرانو کمیټه وایي د دې ترڅنګ د افغان ترک ښوونځیو دوه تنه ترکي ښوونکي د کوم تور له اعلانه پرته د تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې تر نظارت لاندې دي. دوی د دغو پیښو په اړه یوه اعلامیه صادره کړه چې پکې دا اقدام غیر قانونی او د بشری حقوقو له موازینو سره په ټکر کې بلل شوی دی. د غونډې د ګډونوالو لړلې صدیق الله توحیدی پریکړه لیک ولوس چې په یو برخه کې راغلی
سال نامه ریاست دوم سیاسی وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانونی بوده. انحلال ما
دی وای د بهرنیو چارو وزارت د دوهم سیاسی ریاست لوخه د اقتصاد وزارت ته لیګل مکتوب په بشپړه توګه غیر قانونی دی. کله د دولتونو ترمنځ په دې حق لا کوم غیر قانونی تفاهم لیک لاسلیک کیږي مونږ به په ټول توان د غیر قانونی پریکړو په وړاندې ودرېګو. حتی هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې څوک د محکمې له حکم پرته د دغو ښوونځیو حریم ته ننوځي او یا د ښوونځیو مدیریت بدل کړی. افغان ترک ښوونځي چې د نړۍ په شاوخوا 500 هیوادونو کې څانګې لري د فتح الله ګولن په نوم د یو ترکیو لسله امریکایي کس لخوا اداره کیږي. دغه موسسه د افغانستان په ولایتونو کې 14 ښوونځي لري چې څه باندې 8000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. په ترکیه کې د 2018 میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته چې پړی په فتح الله ګولن اچول شوی ترکیه له افغان حکومت وغوښتل چې د افغان ترک ښوونځیو واک دوی ته وسپاري. هڅه مو وکړه چې د معترضینو د اندېښنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو نظر هم واخلو خو له ژمنو سره هم څوک خبرو ته حاضر نشو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس بیا په دې اړه وروستي اقدامات له شته قوانینو سره په ټکر کې بولي وایي د افغان ترک ښوونځیو د برخلیک په اړه باید ښه غور وشي.
د قانون حاکمیت مطرح دی، قانون نقضوي او بالاخره غواړي چې د اطفالو انتخابي حق پایمال کی او غواړي چې سیمېل ماناس چې په کلو کلو درویش کاله په افغانستان کې خدمت کړی دی، د قانون نه مخالف، د جهانی اعلامیه نه مخالف، د ټولو کنوانسیونونو نه مخالف اقدام وکړي.
له دې وړاندې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولین ویلي دوی په افغانستان کې د یو خپلواک بنسټ په توګه کار کوي او په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو او د دوی د کورنیو د غوندښنو په اړه د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل وای چې حکومت باید داسې کوم اقدام ونکړي چې لامل یې د دغه هیواد پوهنیز نظام اغیزمن شي.
19 پروګرامونه په یو راپور په سیاوري د لسیتان د څنګه او حقیقت سره په کندوز کې فعالان وایي چې اطلاعات او د لاسرسي د قانون له توشې څخه درې کاله تیریږي خو لا هم دغه قانون نه عملي کیږي. اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر اوسه نه دی عملي شوی. په دغه ولایت کې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو د کندوز ولایت په دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه وښودله. ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې کاله وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2.5 مادې لري تر څو د اطلاعاتو د ترلاسه کولو پر مهال د دولتي ادارو څخه د قانون په رڼا کې اطلاعات راټول کړل شي او تر خلکو پورې ورسول شي. په کندز کې یو تن خبریال او مدني فعاله لیدا شیرزاد وایي چې دا قانون لا تر اوسه په ښه توګه نه دی عملي شوی ځکه لا هم له دولتي ادارو څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي.
مردم عادی که بجایش باشن حتی
هم خلک خوب روزای فرق در لطروس پر دی دولتی دارو کارکون که لدی قانون سخه خبرتیا نلری حتی خبریاران چه پر تحقیقی را پرونو کار کوی او دای مسئله ده چه باید لبیرا بیلو ادارو او ارگانون سخه اطلاعات را طول کری خو خبریالان هم اطلاعاتو تا لاسرسی نلری او نشی کولای خپل دنده پا خطوگا او اساسی توگا تر سر کری. دی دغ قانون لمخ دی طول دولتی او غیر دولتی دارو چارواک مکلف دی تر چو پا وقت سر خلگو تا او خبریالانو تا معلومات ور کری. هم رنګ خلک او په ځانګړې توګه خبریالان باید په ازادانه توګه اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته وخت کې یو تن مدني فعال حمیدالله بلوس بیوي حال دا چې د بیان ازادۍ او د رسنیو پرمختګ د افغانستان دولت له سترو لاسته راوړنو څخه بلل کېږي خو لا هم د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجودې دي.
ما اینجا نیاز داریم تمام فعالین مدنی از قانون
باید د کندز ټول مدنی فعالان خبریالان او د دولتي ادارو مامورین او ټول خلک له دې قانون څخه خبر شي ځکه خلک معلومات ته اړتیا لري او د دغه قانون په رڼا کې باید له خلکو څخه معلومات پټ ونه ساتل شي. بل خوا د کندز د والي ویاند نعمت الله تیموري وایي چې دا قانون د دې ولایت پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی دی خو په پام کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د پلي کولو لپاره یوه کمیټه جوړه شي تر څو د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کې خودل شي.
یکی تا اونوز ما چرا نتانستیم مشکلاتی بوده ما قبول
دا چې ولې تر اوسه پورې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په دولتي ادارو کې نه دی پلی شوی طبعا په دې برخه کې مشکلات شته دي خو څو موده وړاندې د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په دې اړه د ملکي او پوځي ادارو مامورینو لپاره سیمینار جوړ شوی و او په دې برخه کې هغوی ته پوهاوی ورکړل شوه. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې د سیمینارونو په جوړولو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ښه توګه پلی شي او خلکو ته د اطلاعاتو راټولولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
تندی تنگی
دا ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. نن سبا اکثره ځوانان لیدل کیږي چې د ټوکو په نوم یو بل ته ښکنځلې کوي. دغه ښکنځلې د دوی اړیکې او ټولنیز حیثیت څومره زیانمنولی شي.
هغه ته ښکنځل وکړل ترمنځ بیا ډیر سخت خپګان راغی.
دا ډول رویه کومې ستونزې زیږوي؟
ښکنځا وس په جنگ بدل شو.
په ښکنځلو عادت شوي ځوانان څنګه له دې عادته راګرځېدلی شي؟
شل ورځې بدې کلمې، بدې الفاظ، بدې ټوکې ونکړو، ورو ورو هم عادت مثبت کېږي.
دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې او زه مسکا هوتکی وړاندې کوم، همدې موضوع ته پکې تم کیږو. ځوانان له خپلو هغه ملګرو سره چې ډېر ورته نږدې وي او فکر کوي چې نه ترې خفه کېږي، ډېر کله ټوکې کوي. دغه ټوکی ورو ورو مخکې ځي او آن د ښکنځلو تر سرحده رسي چې دواړه خواوې تل د ټوکو په نوم زغمي. خو په ښکنځلو دغه عادت شوي ځوانان ډیر کله له نورو هغو کسانو سره هم د ټوکو پر مهال ښکنځلې کوي چې دغه کاری نه خوښیږي. په دغسې وختونو کې ممکن مقابل لوری جدي عکس العمل وښیي او دغه عکس العمل د دوی اړیکې پیکا او یا له منځه یوسي. دوه ځوانان په همدې اړه راته غږېدلي.
ایمانو محمد ارشاد دی، دا کار نه شي دی، دا چې دنډیوال باندې نوم دی او کنځله کوي دا کار نه دی. موږ د سترې لپاره کوو چې خوشحاله او سات هم تېر شي، مالې چې لږ ګپ او یوازې انډیوال سره
نو میا متین درفته اوس زوانان خپل منځ کې د ټوک باندې یو بل تکنځلې کې مدللې دي پانتونونه کې مکتبونه کې لار کې کورونه کې یو بل سر کنځلې کې ټوک مسله چې دا کار نه دی باید دین ځانو ساتي
دا چې ولې زوانان د ټوک پر مهال کنځلې کوي په مجلسونو او ناستو کې د ټوک پر مهال کنځلې څومره د اړیکو په زیان تمامېږي او څنګه کېدلای شي چې زوانان په خپلو خبرو حاکمیت ولري او نامناسبې خبرې ونه کړي زموږ همکار همایون هیواد له درې زوانانو سره په همدې اړه بحث کړی په بحث کې برخه اخیستونکي د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل یونس تنویر لیکوال او مدني فعال شفیق طبیب او ځوان شاعر فدا محمد باراندي
تنویر صاحب لومړی له تاسو پوښتو چې ولې ځوانان ډېر کله چې مجلس کوي یا ټوکی کوي ډېر نامناسب الفاظ یو بل ته استعمالوي یا کنځلې کوي
د دغو هغه اصلي سرچینه یا اصلي منبع یا دغه شی ولې راپیدا کیږي دا د یادې افتخار له مخې وي لکه یا د ځان ښودنې له مخې وي چې یو څوک د بل سره په دغه ډول هغه ګپ ازادوي یو هوټل کې ناسو یو بل دوست یو هغه په یو قوم باندې ولګېدلو هغلته په یو هوټل کې د قوم شخص هم ناسو نو پیغه دا کیسه ډیره بدول گی دا راجک شي او غم کنځاو کی کنځاو بس په جنگ بدل شي
باران صاحب ځینی کسان چې له یو چا سره عادت شي چې د ټوک په محل یو بل ته کنځل کوي خو له ټولو خلکو سره رابطه دغه سنوي دا چې دی له د سره داسې عادت شوی فکر کوي چې نور خلک به هم د دغه کنځلو په وړاندې حساسیت ونه خي ځکه له هغه سره هم کوي دغه ډول کار بیا نورې رابطې څومره زیانمنولی شي
کنځلې کول په اخلاقي لحاظ لویدلی کار دی رښتیا هم د ځینې کسان وي خپلو ډېرو نږدې ملګرو سره کنځلو ګپ لري وروسته ځینې نور ملګري یا داسې کسان وي چې هغوی سره د دوی دغه اړیکه که څه هم نږدې وي مګر هغوی له کنځلو بد وړي کله چې دوی کنځل کوي هغه کس ته د دوی هغه ملګرتیا خرابېږي نه یوازې ملګرتیا یې خرابېږي بلکې هغه ممکن یو ډول برخورد وښیي ولې ده ته کنځل وشول زما خپل تجربه د څه مدا وړاندې مې همدغسې دوه کسان ولیدل هغوی مخکې نه خپلو کې کنځاو ګپ لره کنځاو یې کول یو بل ته که څه هم هغه ملګري چې ده ور سره د کنځاو ګپ لره ممکن یې ده به یې لحاظ کوه خو کله چې بل کس راغی هغه ته په کیسو کې سور کې راغی دا یې هېر کړل چې دې کس سره ما د کنځاو ګپ شته که نه هغه ته یې کنځل وکړل ترمنځ بیا ډېر سخت خفګان راغی نو رښتیا هم دا بدې پایلې لري
طبیب صاحب ځینې ځوانان دا عادي ګڼي چې کنځل وکړي دغه کنځلې که د ټولو په مخ کې کېږي یعنی یو څوک چې تا نه پېژني یا د هغه ملګري ملګری دی وي دا خپله د دغو ځوانانو د ټولنیز حیثیت په ټیټولو کې یا نورو ته یې په بد معرفي کولو کې څومره رول لري
د بد معرفي کولو ډېرې لارې دي چې یوه لاره یې تر غټو لارو یوه دا هم ده چې یو ځوان چا ته په ټولنه کې مثال بد معرفي وي هغه په کنځلو باندې وي مثال په یوجي کې مثال ورکوي چې پلانای خو ډېر بد عادت لري ولې ډېر کنځل کوي هر چا ته خوله وراچوي داسې عادت یې ده مثال لکه پلانای حیوان یو د حیوان هغه ورته خطاب ورته کوي
تنویر صاحب له دغسې ټوکو چې کنځلې پکې شوي دي حتی مرګونه شوي دي دا څنګه کنټرول کېدلی شي چې اول یو انسان دغسې یوه بده خبره ونه کړي او که کېږي د هغې په وړاندې زغم وښودل شي او وروسته هغه کس ته لارښوونه وشي چې دغه کار چې ته کوې دا سم نه دی
دغه کنځاو مخنیوی چې کوم دی دا که مونږ کوو هغه په دې کې پلار او یا د کورنۍ مشران غړي ډېر رول لري هغوی چې کله په وجرا یا دیرا کې کښېني یا په کوټه کې کښېني تر ټولو نه په دې ټولنه کې ماشوم ته زیاتې کنځا کېږي نو که دغه خلک د خپل ځان سره دغه شی کنټرول کړي یا مثلا دا کوم انساني تهذیب چې دی انسان ته په درنه سترګه ولیدل شي هغه که ماشوم وي هغه که ښځه وي هغه که هر څوک وي نو ته بندېدې شي هغه مخنیوی ورو ورو نیول کېږي او دغه شی یو بد چاته ورمارې پیشي نو ته چې په اجرا کې کوي اجرا د پنځو جای دی نو چې هلته دا کیسه کېږي نو هلته طبعا ماشوم د همدې څخه متاثر کېږي او انسان چې دی تقلیدي پرمختګ کوي یعنی د یو بل نه چا نه زده کوي اوري هغه بیا کوي په هغه باندې عمل کوي او همدغه شان ځوانان روږدې کېږي د ماشومتوب نه روږدې وي او په دې مرض باندې اخته کېږي
باران صاحب ځینې کسان وایي دا پلانای په خپلې خولې اختیار نه لري هر څه ترې راوځي او هر څه وایي څنګه کېدلی شي چې موږ په خپلو خبرو حاکمیت ولرو هغه څه چې بد دي ناوړه دي هغه الفاظ را و نه باسو نور ته و نه وایو
د خبر پاړه مختص ټولنه کې یو عمومي اصطلاح دی وای کله چې خبره کوو یواری ذهن ته اوس پر عقل ته اوس پر کا عقل د کولو اجازه راکړه و دی کړو کنه ودی نکړو اهمه خبره دا ده چې موږ باید په کورنۍ کې د کورنۍ غړو ته دا ور وښایو چې ښکنځلې کول په خپل ذات کې بد کار دی یعنی په دې سره ستاسو حیثیت ډېر ټیټ معرفي کېږي ښه دا دی چې ښکنځلې ونشي په هر صورت کې دا بد کار دی حتی که د مینې یا د اړیکو د نزدیکت په وجه هم یو بل ته ښکنځل کېږي دا بدې پایلې لري او لویدلی کار دی
طبیب صاحب ځینې ځوانان په دې خاطر چې په یو مجلس کې ځان له نورو متفاوت وښیي یا یو ځوان تر خپل تاثیر لاندې راولي او یا دی داسې وښیي چې زه ګنې ډېر پوهېږم دغه وخت هم دی هغه مخاطب کس ته کنځلې کوي یا داسې په بدو الفاظو هغه مخاطب کوي
مثال زه یا لږ پوهېږم یا ډېر پوهېږم خو که یو مجلس وي مثال زه یو مخاطب پیدا کړم یا مې هغه سره په نورو اړیکو کې مشکل مې ورسره راغلی وي نو دلته یې ما سره نور ملګري وي ده سره مې نو دغه وخت کې زه سو استفاده کوم یا هم چې یاره دی که هر رقم ته وي باید زه په دغه مجلس کې خام کړم او کمې دا ملګرو ته راولم نو زه د کنځلو نه هم استفاده کوم زه یم یوه حل لاره خیم او کېدای شي دا ښه او بهتره حل لاره وي هغه دا چې څوک چې کنځل چاته وکړي متقابل لوری باید کنځل ونه کړي هغه دې ووایي چې د ما او د تا نوره د غومره انډیوالي وه ختمه ځکه ته د خولې نه ډېر تروی او زه داسې نسم کولی چې زه د تا په رقم شم په منجلس کې که یو وي که لس ته نه وي د هغو نه هغه خوار سړی پوهېږي چې یاره کنځل بد کار ده چې دا څوک یې کوي دا خپل هم په دې پوهېږي چې کنځل ښه کار نه ده نو دلته لس ته نه دي دغه نه دغه کېږي چې یاره پلاني انډیوال سره په دې اړیکه وشکوله چې په کنځلو ترې خفه شه نو دا لس ته نه سبا په بل منجلس کې کښېني نو دا خبره نور ته تیت کیږي نو دلته خپله دا سړی اول خو دا خپلم پیمانیږي او نه دلته نور ته هم دا فکر رسیږي که زه چاته کنځل وکم کېدای سي د مان هم دا ملګری خفه سي لکه پلانی نه چې خفه سه نو د ځوانانو په منځ کې چې څوک پخته وي ښه لاره یې دا ده چې نور باید د هغه سړي سره ملګرتیا پرېږدي تر هغه وخته پورې چې تر څو دی د خپلو عادت نه نه یوختي
که غواړی د ځوانانو لستونزو لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو خبر شي تاندې څنګه خبرونه واوري دا خبرونه د هرې شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شي
درنو اوریدونکو د ځوانانو بس مو واورید اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي څخه به واورو چې د ټوکو پر مهال ښکنځلې کول کومې اروایي او ټولنیزې ستونزې د ځوانانو په ژوند کې رامنځته کولی شي
اول دا چې د ځوانانو ترمنځ اړیکې او روابط ابتزال ته بیي دویم دا چې هغه ځوانان چې په دغو ډلو په دغسې مراسمو کې په دغسې غونډو کې انډیوالیو کې شب نشینی کې اشتراک کوي پر نفس اعتماد کمیږي خلاقیت یو ډول ټیټیږي کمیږي یو ډول ټولنیز روابط خرابیږي او که ټولنیز روابط مې حسنه نه وي یو ډول له دغو مسایلو نه جنګ پیغورونه او توهینونه د شیانو راپیدا کیږي یو ډول بد زده کړه ده نامطلوبه تربیه ده او دا بیا وروسته وروسته عادت کیږي او سختیږي ورته بیا وروسته تا سمه خبره نسي کولی یو خو ټوکې دي تب خوشي ده خوشحالي ده جامو ګر تاییدوو اما یو هم خیلیګي ده مسخرګي ده توهین ده تحقیر ده چې هغه قطر موږ نه تاییدوو دغه خبرې انسانان بد معرفي کوي نو ښه خبره ده چې دا کارونه ونسي
د استاد عظیمی په وینا د کنځلو د پریښودو لپاره باید له ډیرو وړو وړو خبرو دغه کار را پیل کړو دی وایي که چیرې مو مخکې د چا نوم مسخره کوه له دې وروسته یې باید په احترام واخلو
شل ورځې که دا کار وکړو یعنی بدې کلمې بدې الفاظ بدې ټوکې ونه کړو ورو ورو مو عادت مثبت کیږي اول باید له اروایي اړخه ځان تلقین کړو دویم یو څه ادامه ورکړو دریم له وړو وړو مسایلو شروع کړو او څلورم په ازرارو ځان پوه کړو زما نظر دا ده چې د هغوی د اصلاح په برخه کې کوشش وکړو که احیانا اصلاح کېده یا موږ خپل نظر ورته وایو موږ ورته وایو چې ګوره ورور زه په دغه خبره ناراحته کېږم خوا بده ومه دا زما اصول نه دي تاسې حق نه لرئ چې ما په اړه داسې یو نظر ورکوئ او هغه پوه کړي بیا که هغه پوه سه یو ښه که پوه نه سه بیده ترکي
دیني عالم مولوي بشیر احمد ستانکزی هم وایي ښکنځلې کول په اسلام کې ناروا کار دی هغه زیاتوي څوک چې نورو ته ښکنځلې کوي لکه ځان ته یې چې کوي
هغه که په ټوکه کوي او که په مسخره کوي او که قصدن وي یو څوک چاته کنځا وکړي نو کنځا په اسلام کې حرام ده نو کو ته یو چاته کنزا کوي د مور ورته یادې پلار ورته یادې نو بیا عیني هی مجبوری هغه ستا مور پلار یاد کی نو هغه سړی ستا مور پلار یاد کړي لکه تا خپل شي مور پلار ته کنزا کړي یو او دا په اسلام کې حرام ده او کو د ښځې کنزا ورته کوي د لور کې ځکه دا کنزا کول دا هم عبثیات دي هر عبثیات حرام دي هغه که یو کنزا هم یو عادي عبث غوندې کار وي په دې باندې مجرم فنیز دی الله باندې او الله به دې نیسي
د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا خی چاري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری
سلام ستړي مشي د حقیقت صدې خبرونه ده او زه شه محمود شنوارې د دې خبرونې کوربه يم په دې ورستیو کې د ملي وحدت حکومت د سختو داخلي مخالفتونو سره مخ دی دغه مخالفتونه اکثره د واکو په تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د لیکلو په سر دي دا چې دغه روان داخلي مخالفتونه پر نظام تومره منفي اغیز لرلی شي د حقیقت صدې په دې خبرونه کې مو له پخواني جهادي رهبر پروفیسور حضرت صبغت الله مجدي سره مرکه کړي په لومړي سر کې مو ترې پوښتلی چې د افغانستان روان داخلي وضعیت کوم لوري ته روان دی
وضعیت د افغانستان یو څه خو د خارجي لاسونه د لاسه خراب شوی دی او خرابیږي ډېر به داخلي په افغانستان کې روان دی د کوم کشور د کوم مملکت د نوم یې واخلل درته پخپله داسې پوهېږي خو د بلې خوا نه د خپل د مل د خپل د حکومت دولت دستګاه داسې هم کارونه نه کوي چې خلق آرام شي افغانستان کې یو داسې سیاست غواړي چې د ټولو نظر پکې وي او ټول خوشحالي به د دغه نه موږ هم تشریف لرو ټول افغانستان خلک تشویق لري چې دا به تر آخره پورې بسیږي کېږي موږ ډېر خواهش کړی دی د کول چې اصلاحات راغلي هغه اصلاحات چې لازم دغه نه شي راوستلی ته خلک د هرې خانې شکایت لري بیکاري یو طرف ته دا فقر بیچارګي بل طرف ته مشورې نشته په خپله د حکومت هم مګزارش شلی نه کوي تاسو ته معلوم دی چې دا د حکومت په انتخاب کې د ما ډېر لوی رول ولرپدی لکن سره له هغه هم دا سره هغه ده چې رئیس صاحب تعین شو پیس رژیمو بیا ما سره مشوره نده کړي نو دا خو نهشي کېدی چې د سړی په یوازې یو سړی امکان نه لري چې ټول کامل شي مکمل شي چې ټول کارونه دی په خپله په عقل او په احساسات کې وکړي نه دا خو خلق مشاور په الامر امر د خدای دی
داخلي اختلافاتونه څومره نظام ننګول شي که اوسنۍ ځینې بیلګې وګورو چې د جمعیت او د ملي وحدت حکومت ترمنځ چې کومې په دې وروستیو کې ځینې شخړې راولاړې شوي لا هم روانې دي دغسې حالت ستاسې په نظر څه باعث کېږي د نظام په وړاندې به څومره ننګولی شي
دا حالت راوستل صحیح نه ده د وطن په ګټه نه ده دا ډېر نقصان کوي دا وطن به ټوټې ټوټې شي موږ دا غواړو چې هر څومره چې د حکومت هم خرابې وي او تقصیر د حکومت ملت هم وي دولت هم وي نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت اوس خراب کړو هر هغه چې دا خپله مخالفت ته د حکومت سیاست سره قانون سره چې قانون کوي ډېر قانون غلطه ده د افغانستان د اسلام په مسلحت نه ده لکن سره د مجبوریت ایجابی چې موږ باید هر رنګ چې دا د حکومت تر ساتو او خدای هدایت ورته وکړي کوشش وکړي چې اصلاحات راولي اصلاحات چې راولي بیا به کار یې کم شي نو دا صحیح کار نه ده چې دا خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت دی اندازې نه کوي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټې
په دغسې حالاتو کې چې له یو خوا د ملي وحدت حکومت اوسي او بل خوا ته د جمعیت ګوند پورې تړلي کسان چې هغه په واک کې دغه ټکر رامنځته شوی بې طرفه کسان څخه چې خپله مجدي صاحب تاسې چې ملي شخصیت یاسې د خلکو غوښتنه هم دغسې چې دغسې کسان څومره رول لوبولی شي په دغسې جنجالي مسله کې تر څو مداخله وکړي او حل لاره ورته ولټوي
خو دا عرض کوم چې زه طرفدار د دغسې حرکات نه یم او کوي اصلاحي حرکات صحیح ده دا چې هر دعوا د استقلال کوي او د حکومت اطاعت نه کوي دولت حکومت نه کوي داخل وطن خرابوي نو د دوی طرفدار نه یم زه خپله د استاد سازاتا ده سازاتا یعنی ما سره یو احترام یو شیم لرل لیکن تر هغه تاریخ چې دا دعوا د استقلال کړې ده ما سره بیا نه ده کتلي او کراشه د ورتوان چورو له دا وزه خنده کغوري نو راضی فشار په حکومت را چې اصلاحات را ونی هم دغه حکومت څو ساتي چې اصلاحات امریکا نه ده وطن خرابېږي ټوټه ټوټه بشید
تاسو یادونه وکړه چې د اصلاحي حرکت ضرورت دی چې د حرکت څه ډول وسی او د چا د خونه
دا حرکت اصل داده چې کسان چې د افغانستان مشران دي علما دي داخله خوب فرمقدار دي افغانستان دي دا کسان باید داسې حرکت شروع کړي چې په حکومت باندې فشار راولي چې اصلاحات راولي او دا خرابی دو حکومت و خرابی دولت دا سعی نده دا پا خیر افغانستان نده اون پا دی اخ که دا کار نگوارد
او سپوری تاس نه پا دی برخی که حکومت غختنه کرده؟
نه حکومت تیست بک سر مشورین لدی دیگه تاریخ چی رئیس جمهور انتخاب شو او خدای تا معلوم ده تاس تا معلوم ده چه ده ما پتوجه و پتایی رئیس جمهور شو دیگه تاریخ والا که به ما سر مشورین نده کریمه یو کال زخپل ارتن نلارم چه بده نمی گوخته دی مشوره نکی چه بکم پیو ده که اتلاسه چه لار باز کرون و ده خاطر ده لارم نو دوی چه ده مشوره هم نکی ده یو غرور ده یو غرور انسانی ده چه زد تطور خپه ایگم او پا هر شای پی ایگم آجت ده مشوره نده یا که مشوره که دو دری کسانو چه نزده ده ورسر آقو سره که مشوره کیوی نو دی علماء سره دانشمندان سره سابقه دار د افغانستان تر ټولو زیم نو ما سره چې مشوره ونه کې او ما د با په تایید دی رئیس جمهور شوی ده اشنه خدای مالدار نو ځخه خبر ده چې د افغانستان فقط نه ده د وطن خرابې
ان تاسو غلی کې ناس دل څه فکر کوي دا به ګټور وي او کچیرته د افغانستان او د ملک او د خاورې په خاطر خپل تاسې د دغه غږ پورته کوي دغه سی حرکت شغه اصلاحي بڼه لري
والله وروره زه خپل د مدیجی مې دومره زیات ته د نومه تکلیف هم چکسر زم زوفم به خبر نه بیګو خو څه وایم
یعنی تاسو په نظر د سی وړتیا شته ده کچیرته دوړه خواوی غږ نه کوي یعنی دغه ته اړتیا شته چې به خپل یو تاسو دغه حرکت پیل کړي دغه سی به طرف پاکستان چې مخکې تاسو سره په پراز کې جهادي شخصیتونه دي مشان دي
درته وایم چې رښتیا چې ما حتی قضا دغه نه کوي چې دوه خلکم نو لا یو څه چې په ملي کې نو دې سره یې کوم حال خراب دي اوس هم دې نیو نه وخت ده څلور پنځه نیو کال زموږ عمر ده او د پندش په تکالم د ماده مبارزه کی نو تاسو فکر نو کی چې امریالتونه تقریبا ولس اتل سمالتونه شوې نو به یعنی زه دغه چن او طاقت نه لوم دغه کنه خو دما زغ د ورشي چې ځونه یو یو در ساعت وي خو ما د ورځې 14 15 6 ساعت کار کوم نو اوس هغه مشکل نشم کول لکه خو اوسم کدم کن مشوره وکي خم مشوره ورکو د افغانستان د حکومت په خیر مشوره کو خنکی
خاله مجددی سب یو بل موضوع چې اوس هم په هیات کې ډیره زیاته ګرمه ده تاسو به هم ترې خبرې سي د تذکیرو مسله ده د تذکیرو کې د افغان او د اسلام د کلمې لیکلو څه کول په کار دي دلته خو حکومت خو پریکړه کړې ده خو ځینې کړی شته یا په هیواد کې ځینې ډلې شته چې هغوی ورسره مخالف دي ستاسې پیغام هغه خلکو ته څه دی چې بیا
موخه نه داسې وارو ده چې یوازې د پنجشیري ورونه دوی مخالف دي نو خو ټول کسان هغوی قبول کړې ده دا خبره نو په هر صورت سره دا خو چې اکثریت د افغانستان خیر غواړي په بنګ باید موافقه وکړو کنه وطن خرابېږي نو ورڅ دا تشکیلې کوم دا ترتیب سره شوې کوي دا خو نو شان لري دا افغان چې لیکي او قومي ولیکي چې قومي خدا خو افغانستان له کوم کلونه زر کولم زیات دا د قانون سره افغانستان کې او یادې ده همیش په قبول ده خو افغان او قومیت دا داخلي څه دا خو نقصان نه لري په نظر یعنی دا باید قبول کینو
یو بل موضوع چې تاسو ویل کیږي چې ممکن ځینی اوازی دي چې د قیادتي شورا په نوم یو شورا بر منطقي دي په هیواد کې روان وضعیت پر دی منیم تاسو کوم معلومات لري
نه چې معلومات نه لرم مڅخه دي قیادتي شورا خو په خوبو د افغانستان کې اوس هغه شی نشته چې په خپل رئیس جمهور هر شی هغه ده نو د قیادتي چې ضرورت هم نه لري
بیا د سی اوازی دي چې ممکن دغه شورا ته اړتیا ده چې هغه به د فعالیت پیل کی ساس په نظر څومره ګټور ووسی
یعنی که شورا ده دانشمند خلقو ده رهبرانو او کسانو چې مخلص خلق دی په افغانستان کې سوابق خرلې تو خلق ورته خبري او
خلک مجددی سه بوس راګر د کچیرته د ملي وحدت حکومت د تاسې نغښتنه وکړي په روان او د وضعیت پر اساس د همکارینه تاسې حل لار ته ګوري ورته
که موږ نه مشه نظر واخلی یا مشوره واخلی خمو که ده پس صداقت سر مشوره ورکو چه ده افغانستان ده حکومت طول خلقو پگتیم نو کم شخصی مطلب پدی که انگلنه درو نو دمګنه نه پښتنه کوي نه مشوره اخلي نه نظر اخلي
که چېرته مل تاسو نه غوښتنه وکړي تاسو به حل لاره په څه کې ګوري
بیا بیا ورته وایم بیا نو هغه لاره به هغه وخت ته ښیم چې دوی پښتنه وکړي بیا ورته ښیم
له دواړو غاړو نه به ستاسو غوښتنه څه وي
جمعیت هم غوښتنه وکړي ورته وایي چې دې وخت کې دا مخالفتونه دا استقلالونه چې تر اوسه اعلانه وي دا وخت نه ده دا وطن ټوټ ټوټ کوي نو حکومت هم وایم چې تاسو داسې وکړي چې یو اندازه دا موضوعات په خبرې سره حل کړي او په زور هم نه کېږي.
په اخر کې د افغانستان ولس نه ستاسو غوښتنه څه پیغام څه دی ورته دغسې روان وضعیت کې خپله ولس څنګه رول لوبولی شي د هغوی نه ستاسو غوښتنه څه ده؟
دا خو رور اصلي خو دا ده چې یعنی د ټول خلقو او نظر ضروري نه ده. ضروري دا ده چې علما دینی او غیر علما دانشمندان ډاکټران د خدای تجربه خلک دغه کسانو چې د اختیار په خبرو پیږي او سابقه خبرتي سم سابقه لري او د افغانستان په خیر خبره کوي دغه خبر خلکو نه مشوره واخلي دا خلکو چې مشوره ورکي هغه باید حکومت دولت عملي کړي.
ډیر زیات مننه.